په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې نن ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي، خو د بیلابیلو نامعلومو دلایلو له کبله تر اوسه پورې دغه نتایج نه دی اعلان شوی. دا موضوع به څېړو او همدارنګه به د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو پر سنګرونو د توغندیو حمله شوې ده او ګمان کېږي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو لخوا به ویشتل شوی وي. د ترکیې حکومت وایي د هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کان کې د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې له 200 څخه د زیاتو کارګرو د مړینې له امله په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. مخکې له دې چې د دې خبرونو تفصیل جان اقال کو زی درته وړاندې کړي، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته اسدالله لودین نه ورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه هم د انتخاباتي شکایتونو د پریکړو نتیجه نه ده ورسېدلې. پولیسو په بغلان کې د طالبانو وکسیزه خطرناک ډله نیولې او د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د افغانو بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه هم د انتخاباتي شکایتونو د پریکړو نتیجه دوی ته نه ده ورسېدلې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یوې بجې په شاوخوا کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د دې نتیجو ورسېدو ته منتظر دي. غوښتل مو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نظر راواخلو، خو دوی تر اوسه زموږ ټلیفونونو ته ځواب نه دی راکړی. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی به د شپې پر مهال د خپلو کلو نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږي. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. خو دا چې د شکایتونو د څېړلو نتیجه په وخت نه دی ورسېدلې، ممکن د انتخاباتو د نتیجو اعلان وزندېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون د وسلوالو مخالفینو یو خطرناکه وکسیزه ډله نیولې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ډلې د فعالیتونو له امله په بغلان کې له څو کلونو راهیسې 16 امنیتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي.
پولیس مبارزه با
تروریسم
وزارت امور داخله
د کورنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد پولیسو د بریالیو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو یو خطرناک ډله ونیوله. دا ډله د مولوي غیور او مولوي جنان له خوا رهبری کېده او اعتراف کړی چې له آی اس آی څخه یې دستور اخیسته. بلشو کسانو په قتل، انسان تښتونو او ماین ایښودلو کې لاس درلود. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت د والی ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخالفین نن سهار د یادې ولسوالۍ په سرحدي لوړو څوکو کې د هوایی برید په وسیله وژل شول. د نازیان ولسوالۍ یو قومي مشر ملک سهیل هم ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د یادې ولسوالۍ په ځینو سیمو بمباري شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ویلو دی چې دا د نازیانو هغه سیمې دي چېرته چې له څو مودې راهیسې د طالبانو د امارات او د لشکر اسلام وسلوالو ډلې یو بل ته په مورچو کې ځای پر ځای شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جان اقا الکو زی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د پولیسو په اوږدو کې د وسلوالو پر سنگرونو د توغندیو حمله شوې او ګمان کېږي چې توغندي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل شوې دي. د باړی سمیز چارواکي ناصر خان مشال راډیو ته وویل توغندي د خیبر ایجنسۍ د باړی سپاسي می سره نښتي د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ کې د وسلوالو په مرکزونو او موټرو لګیدلې چې له امله یې لس تنه وسلوال مړه او لږ تر لږه 14 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې او افغان طالبانو ترمنځ جګړې هم روانې دي. وسلوالو ډلو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې حکومت وایي د هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کان کې د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې له 200 څخه د زیاتو کارګرو د مړینې له امله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی. چارواکي وایي د ډبرو سکرو د کان په چاودنه کې لږ تر لږه 215 کسان مړه او په سلګونو نور بند پاتې دي. د چاودنې پر مهال په کان کې 180 کارګرو کار کاوه. د سوما کان چې د ساحلي ښار ازمیر د شمال ختیځ په 160 کیلومتره کې پروت دی، د سه شنبې د ورځې د چاودنې له امله برېښنا بنده شوې او برقي ځینې کار نه کوي. د ژغورنې کارکوونکو په کان کې د بندو پاتې شوو کاریګرو د ژوندي ساتلو په مقصد نن سهار وختي د کان داخل ته اکسیجن ورپمپ کړ. د ترکیې د انرژي وزیر تنیر یلدیز نن سهار په سوما کې د ماین په ساحه کې خبریالانو ته وویل:
Şimdi en son geldiğimiz noktada ne yazık ki
په خواشینۍ سره د وروستیو ارقامو له مخې د مړو شمېر له 200 څخه پورته شوی دی. موږ پوهیږو چې 200 تنه کارګر مړه شوي او اتیا نور ټپیان دي. په ټپیانو کې داسې کسان هم شته چې د کان کارګر نه دي، ځینې هغه خلک دي چې له پیښې وروسته راغلي دي. په عین حال کې د کارګرو د کورنیو په زرګونو کسانو او نور کارګر د سیمه ییزو روغتونو بهر راټول شوي او د خپلو عزیزانو په اړه معلوماتو ته منتظر دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان البانیا ته خپل د نن ورځې سفر لغوه کړ او د پیښې ځای ته به لاړ شي. د اوکراین حکومت د هیواد په ختیځ کې د بحران ختمولو په مقصد نن د اساسي قانون او ملي اتحاد په مسلو په ګردي میز کې بحث کوي. د کیف په دې بحث کې به د حکومت، پارلمان او سیمه ییز مشران ګډون وکړي، خو د روس پلو او بلتون غوښتونکو استازي ورته نه دي رابلل شوي. د ګردي میز د دې بحث کوربه او چلوونکی به پیژندل شوی جرمن ډیپلومات وولفګان ایشینګر وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر دا بحث یوازې یو پیل وباله. خبرې په داسې حال کې کیږي چې بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې په یوې حمله کې وطن عسکر ووژل. د حمله په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د شخړو لپاره راهیسې په یوې ورځ د دومره ستر شمېر اوکراینی عسکرو د وژلو لومړۍ حمله بلل شوې ده. واشنگټن د کیف د حکومت لخوا د ګردي میز د جوړولو ملاتړ کړی او په مسکو غږ کړی چې د دغو هلو ځلو ملاتړ دې وکړي. ګورجستان به د جون په 28مه په بروکسل کې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ او سیاسي ملګرتیا مهم تړون لاسلیک کړي. دا خبره د اروپایي شورا مشر هرمن وان رامپوا نن په تبلیسی کې د ګورجستان له صدر اعظم عراقي غریباشویلي سره له خبرو وروسته وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سېشنبه پرس په واشنگټن کې د سوریې د حکومت د مخالفانو له مشر احمد جربا سره وکتل. سپینې ماڼۍ په ویرامه کې ویلي جمهور رئیس اوباما جربا ته وویل جمهور رئیس بشار الاسد د واکمنۍ لپاره په بشپړ ډول مشروعیت له لاسه ورکړی. د دغه راز د سوریې د شخړې لپاره د یو سیاسي حل په رامنځته کولو کې د سوریې د ملي ائتلاف ونډه وستایله. احمد جربا په خپل نوبت د امریکا د متحده ایالاتو د 280 میلیونو ډالرو سپکو پوځي مرستو او دغه راز د سوریې په دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرستو د ژمنې مننه وکړه. جربا واشنگټن ته د یوې اونۍ سفر پای ته رسوي او متحده ایالاتو د سوریې ملي ائتلاف په بهر کې د سوریې د بهرني سیاسي ماموریت په توګه په رسمیت پیژندلې او مرستې ورسره زیاتې کړې دي. دمشق د جون د دریم انتخاباتو لپاره پلانونه اعلان کړي، خو متحده ایالاتو دا انتخابات غیر قانوني بللي او غندلي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. ټاکل شوی و چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي چې د بیلابیلو دلایلو له کبله دا اعلان تر اوسه ځنډیدلی. په دې اړه به له کابل څخه د خپلو همکارانو نه تازه حال واخلو. همدارنګه هغه دوه مخکښ کاندیدان څوک دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې به سیالي کوي؟ په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې مو له دې خبره و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو له امریکایي ډیپلوماټانو سره د انتخاباتو په اړه خبرې تایید کړي، خو وایي چې په دې بحثونو کې د کومې سیاسي معاملې خبره نه ده شوې. شاملال بتیجه د افغانستان لومړنی سفیر دی چې په کندهار کې په یوه هندو کورنۍ کې زیږیدلی. نوموړی چې نوی په کاناډا کې د سفیر په توګه ټاکل شوی، د ده ټاکنه د اقلیتونو لپاره څه لاسته راوړنه ګڼل کېدی شي.
افغانستان په تاریخ کې مثال په توګه په 1900 کې هم هندوان موجود وو په د جلساتو کې د امیر امان الله خان په وختو کې.
دا کړکیچ نړیوال ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په یو ریپورت کې د خوراک د ولسوالۍ حالات ډیر کړکیچن ښودلې دي. په دې اړه یو ریپورت لرو. د اوکراین په تازه حالاتو موام خبرو، د انصاف په لټه او حقیقت سره پروګرامونه هم مهمه. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوی و چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي چې د بېلابېلو دلایلو له کبله دا اعلان تر اوسه پورې ځنډېدلی. له بلې خوا د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله د شکایتونو پر کمیسیون انتقادونه کړي دي. نسیم شفق هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، ټاکل شوی و چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي، خو تر اوسه پورې دغه اعلان ځنډېدلی. د دې په اړه د تاسو معلومات څه دي او همدارنګه د عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه هم که اورېدونکو ته حال ورکوي؟
بلې، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ان صاحب ټاکل شوی ولا مخکې نه چې نن یعنی د ثور د میاشتې په صدر ویشتمه د افغانستان د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دا نتایج نه دی اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې د خپلو څېړنو نتایج به د تېرې شپې په ترڅ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، خو تر یو ساعت مخکې پورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې هغوی دغه نتایج لا نه دی رسیدلی. خلک هم ډیر په تمه دي چې نن باید د انتخاباتو وروستي نتایج معلوم شي، خو لا تر اوسه د هغوی د تمې خلاف دا نتایج نه دی اعلان شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل کچېرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ورځې مخکې دوی ته د خپلو څېړنو نتایج لیږلي وای، نن به یې اعلان کړي وو. ځکه د ده په خبره دوی هم ځینې ارزیابۍ لري چې تر سره او بیا د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د جمهوری اسد د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو د اعلان پر مهال ویلي و چې هیڅ یو کاندید هم 50 جمع یو رای نه دی پوره کړی او انتخابات دویم دور ته ځي. خلک وایي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورځې تر پایه د پخوانی تقسیم اوقات لمخې د انتخاباتو وروستي نهایي نتایج اعلان کړي، چې دوی پوه شي چې آیا انتخابات دویم دور ته ځي، چې تر ډیره ویل کیږي چې وځي او کنه. تر اوسه پورې دغومره معلوماتو. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله نن په یو خبری کنفرانس کې د انتخاباتي کمیسیونونه تورن کړل چې دوی سرغړونه کړي او له قانون څخه یتیری کړی. عبدالله وایي چې په یو یا دوه مواردو کې نه، بلکې انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړي او باید د په خبره په دې اړه ځواب وایي.
در چندین مورد رفتار خلاف قانونی از طرف کمیسیون های محترم صورت گرفته. از ابتدای جریان انتخابات، از روز انتخابات، از جریان بررسی و تفتیش و بازشماری آرا و تا روزهای رسیدگی به شکایات و تا امیلعزی که کارنوز جریان دارد.
خو انتخاباتي کمیسیونونو لا تر اوسه د ښاغلي عبدالله د تازه سرګندونو او انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. وګورو چې هغوی به څه وایي، تر کومه حده پورې به د ښاغلي عبدالله دغه انتقادونه مني او که به یو مناسب ځواب هغوی لري. ځکه تر دې پخوا هغوی ویلي دي چې په تېره د شکایتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې دوی خپل کار له قانون سره سم شروع کړی، پر مخې بیایي او په شفاف ډول به دغه شکایتونه وڅېړي او حاضر دي چې په اړه هر راز ځواب چې ضرورت وي کاندیدانو ته او یا نورو سیاسي ځینو کړی او سرونکو ته وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه نسیم شفق، چې له کابل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د ځنډېدو په اړه حال راکوه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. هغه دوه مخکښ کاندیدان څوک دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم احتمالي پړاو کې به له یو بل سره سیالي کوي؟ فرانسوي خبري اژانس د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي کار او فعالیت ته کتنه کړې، وایي چې دواړه له ولسمشر کرزي سره د چل ول اړیکې پالي، خو له واشنگټن سره د دواړو اړیکې ښې دي. د دې رپورټ مهم ټکی له نوریاس نوري ناورو.
یو د مخالفینو مشر دی چې روانه خبري کوي او غواړي خپل پخوانی ماته جبران کړي، او بل هم د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه دی چې په تون مزاجي پیژندل شوی دی. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی به چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د ابتدایي نتیجو له مخې د اتو کاندیدانو له ډلې وتلي او 50 جمع یو رایې نه دي ګټلي، داسې ښکاري چې د انتخاباتو په دوهم دور کې به سیالي کوي. دوی دواړه لویدیځ پلوي له مذهبي پلوه منځلاري سیاستوال دي چې په 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په هیواد کې د نوي حکومت په رامنځته کولو کې کلیدي ونډه لرلې ده، خو د رای ورکوونکو لپاره له شخصیتي، سابقې او قومي وفاداري له پلوه بیل شخصیتونه دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا عبدالله چې 53 کلن دی، تر اوسه د 2009 کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي له ذهنه نه ده وتلې. عبدالله چې ګمان کوي دغو درغلیو دی پرې نه خود چې لومړي دور کې بریالی شي، د انتخاباتو په دوهم دور کې د کرزي په مقابل کې په دې خاطر تیر شو چې ګمان یې کاوه بیا به هم د کرزي په ګټه د رایو په نتیجو کې لاسوهنه وشي. یو ډیپلوماټ په کابل کې فرانس پلس ته عبد الله یو ډیر حرفوي فعال یاد کړی، خو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې نوموړی به څنګه وکولی شي له کرزي سره چې غواړي د افغانستان په سیاست کې فعال پاتې شي کار وکړي. عبدالله چې د سترګو د ډاکټر په توګه کار پیل کړی د 1992 او 1996 کلونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په موده کې د برهان الدین رباني د حکومت غړی و او ځان یې په نور نړۍ کې په انګریزي ژبه د روانو خبرو او د ښو جامو اغوستو له لارې پیژندلی دی. خو د هغه لومړني سیاسي فعالیتونه له هغه مهاله پیل شول چې د جهادي مشر احمد شاه مسعود د ښي لاسي همکار په توګه راڅرګند شو. یو ویل چې د افغانستان د شمال تاجکان او نور دري ژبې د هغه ډیر ملاتړ کوي، همدغه له مسعود سره د هغه نږدې همکاري ده. کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نسکور کړه، عبدالله د کرزي په مشرۍ په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وګمارل شو. مقابل لوری څوک دی؟ د 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته چې په هر څه کې له بیړې کار اخیستل کېده، اشرف غنی احمدزی هم ځان د عمل میدان ته کړ. د نوې ادارې د جوړېدو لپاره یې تخنیکي مشوره ورکوله او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د زیات ملاتړ جلبولو غوښتنه کوله. غنی چې اوس 3 کلن دی، د یو اکاډمیک او اقتصاد پوه په توګه په 1990 کال له افغانستانه وتلی، له 40 کالو جلا وطنۍ وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. هغه چې د بیروت په امریکایي پوهنتون او د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې په انسان پیژندنه کې زده کړې، په 1980 لسیزه کې چې افغانستان د شوروي ځواکونو اشغال کړی و، په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس کړی دی. غنی له 1991 کال څخه له نړیوال بانک سره کار کاوه او کله چې د طالبانو واکمنۍ نسکوره شوه، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سلاکار په توګه کابل ته ولاړ. هغه د 2004 کال د جمهوري ریاست د لومړنیو انتخاباتو په تنظیمولو کې مهمه ونډه لرله او د کرزي په کابینه کې د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې چې د مخ په زیاتېدونکي فساد په وړاندې په کلکه مبارزه کوله. د نوی افغانیو چاپول، د مالیو د نوی سیستم جوړول، د افغانستان بیا رغونې ته د نړیوالو مرستو راجلبول او په بهر کې بډای افغانان دې ته اړ کول چې بیرته هیواد ته مخه کړي، د هغه له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. خو د فرانس پرس په وینا، غنی د خپل فعالیت په موده کې له ځانه یو لانجمن شخصیت معرفي کړی چې تر اوسه پر شهرت سوری غوړولی دی. غنی چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې ډېر رائے نوې ګټلې، هله ډېر افغانان حیران کړل چې عبدالرشید دوستم چې د فرانس پرس په وینا له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی، د خپل مرستیال په توګه غوره کړ. که څه هم غنی او عبدالله دواړه له جمهور رئیس کرزي سره د چلول اړیکې پالي، خو دواړه له واشنگتن سره ښه اړیکې لري او ویلي دي چې که د جمهوری ریاست څوکۍ وګټي، له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کړي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ویل شوی چې په جوزا میاشت کې به ترسره شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ د احتمالي دویم پړاو دوه مخکښ کاندیدان څوک دي؟ په دې اړه مو د فرانسې د خبري اژانس یوه تبصره واورېده. د افغانستان د جمهور ریاست دواړو مخکښ کاندیدانو له امریکایي ډیپلوماټانو سره د انتخاباتو په اړه خبرې تایید کړې دي، خو وایي چې په دې بحثونو کې د کومې سیاسي معاملې خبره نه ده شوې. عبدالله عبدالله نن په یو خبري کانفرانس کې وویل چې په وار وار له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کتلي، خو هیڅکله د کومې سیاسي معاملې په لټه کې نه دي. له بلې خوا، د اشرف غني احمد د انتخاباتي ټیم غړي هم وایي چې له بهرنیو سفیرانو او ډیپلوماټانو سره خبرې یوازې د انتخاباتو پر احتمالي دویم پړاو او امنیت څرخي دي. صفي الله ستانکزی د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه نور حال ترې اورو.
ورسته له هغه چې د افغانستان د جمهوریت ریاست له دوه مخکښو کاندیدانو سره د امریکایي چارواکو د لیدنو راپورونه خبر شول، د کاندیدان تاییدوي چې امریکایي ډیپلوماټانو سره یوازې د انتخاباتو پر روان بهیر او امنیتي مسایلو خبرې کړي. ډاکټر اشرف غنی احمد زای او ډاکټر عبدالله عبدالله وی له بهرنیو ډیپلوماټانو او سفیرانو سره په تماسونو کې د کومي سیاسي معاملې بحث نه دی مطرح شوی، بلکې د انتخاباتو په جریان کې د روانو سیاسي حالاتو او امنیتي مسایلو په سر غږیدلی. ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه پرسپې خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي چارواکو سره د یو سیاسي لاری په سر خبري کړي، و ویل چې د هیڅ یو هیواد له استازي سره په دې ارتباط نه دی لیدلی.
نماینده غیر نظامی کدام کشور نه
زیالت د امریکا او یا هم کوم بل هیواد ملکی استازي په هغه منظور چې یادونه شوی مونږ ته نه درغله. د ټولو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره په تماس نه کیو، د انتخاباتو او نورو عمومي مسایلو په اړه باندې ټول هیوادونه د دې لیواله دي چې د انتخاباتو نتایج په ټاکلي قانوني موده اعلان شي. خغلی عبدالله په داسې حال کې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د سیاسي جوړجاړیو او معاملو خبره ردوي چې له دې مخکې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې له دوه مخکښو کاندیدانو سره خبرې روانې دي څو یوې سیاسي موافقې ته ورسول شي. د افغانستان په شمال کې د امریکا متحده ایالاتونو لوړپوړي استازي پیټر کاستنر تېره ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له دوه مخکښو کاندیدانو سره د امریکایي چارواکو له خبرو ښکاري چې یوې سیاسي حل لارې ته رسیږو یا هم دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. لبلی خواد جمهوری ریاست دبل مخکخ کاندید ډاکټر شفانی احمد زید انتخاباتی کمپاین ویاند ظاهر ظاهر وی لګن شمیر ډیپلوماټانو او سفیرانو سره خبرې کړي خو هیڅ کله سیاسي معاملې او حل لار نه ده غوښتي. ظاهر د خغلی کاسنر د ورسته سرګندونو په اړه داسې ویل:
اون چرا که آقای کاستنر گفته در ارتباط با موضوعات مطرح شدن یعنی مقامات
هغه سه چې کاستنر ویلی په دې اړه باندې چې ګواکې ښاغلی اشرف غنی احمد زی او امریکایي چارواکو د دې یاد شوې مسایل په سر خبرې کړې وي، یوازې په انتخاباتو او عمومي مسایلو باندې خبرې شوې دي. هغه څه چې ویل شوې چې ګواکې ښاغلی اشرف غنی احمد زی او امریکایي چارواکو د دې سیاسي حل لارې په سر خبرې کړې وي په دې اړه هیڅ کله بحث نه دی شوی. خو سیاسي څېړونکي بیا وایي د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدلو له خلکو سره ځینې پوښتنې او ګنګوسې راپیدا کړې دي او تر ډېره احتمال شته چې د پردې تر شا ځینې پټې خبرې روانې وي. د امریکایي چارواکو او د جمهوري ریاست د مخکښو کاندیدانو او د ضد او نقیض خبرې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست وروستۍ نتیجې لا نه دي اعلان شوي. تمه وه دا نتایج د سور په 24مه چې له نن سره سمه ده اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویلي لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون راپور دوی ته نه ده رسېدلی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې اړه سوال درې نیوم کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. وسلوالو طالبانو د خپل پوځي عملیاتو لپاره نوې مشر ټاکلې. یو امریکایي ورسپانې د دې نوې مشر د ټاکلو پر سر د کوټې په شورا کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات ته اشاره کړې او د افغان چارواکو له خولې ویلي د طالبانو د پوځي شورا نوې مشر د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې یا ISI ته نږدې سړی دی. اسلام آباد دا تور رد کړي. په اړه یې تفصیل احمد شیبر ناورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه د افغان چارواکو په وینا وایي چې طالبان هغه څوک د خپلو پوځي عملیاتو مشر کړی دی چې روان کال پاکستان له زندانه خوشې کړ. ورسپانه د دوه افغان چارواکو په وینا څرګنده کړې ده چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتي ادارې ته نږدې سړی دی. د طالبانو اکثر مشان د وال سټریټ جرنل رسپانه په باور په پاکستان کې دي او امریکایي او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان پوځي ادارې له دوغو طالبانو سره په لوجستیکي برخه کې مرستې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم د سیشن بیپورس په اسلام آباد کې د ابراهیم صدر د ټاکنې په اړه یو سوال ته په ځواب کې وویل چې پاکستان خپلې دې تګلارې ته ادامه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان تر وسه وسه د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کړې ده. طالبانو د خپل نوي نظامي مشر اعلان نه دی کړی، خو تیره میاشت دوی دا خبره په ډاګه کړه چې د نظامي شورا مشر عبدالقیوم زاکر استعفا ورکړې ده. د ورسپانې په وینا صدر او یو شمیر نور طالبان څو میاشتې مخکې د افغانستان د حکومت په غوښتنه په پاکستان کې له زندانه خوشې شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې کوم طالبان پاکستان د دوی په غوښتنه د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره له زندانونو خوشې کوي هغوی دوی ته نه سپاري. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په باور د صدر له ټاکلو سره داسې ښکاري چې ملا اختر محمد منصور چې د ملا عمر مرستیال دی پیاوړی شو، ځکه چې ملا منصور د ملا زاکر مخالف او د صدر نږدې ملګری دی. ملا منصور په یو ډول له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې دخیل وو او ملا زاکر د دې خبرو مخالف وو. ورسپانه د یو افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې ابراهیم صدر وروسته تر دې د طالبانو د پوځي شورا مشر وټاکل شو چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو قمندانانو د ملا عمر د ناسکه ورور عبدالمنان له ټاکلو سره مخالفت وکړ. یو شمیر لویدیز چارواکي بیا وایي چې دوی داسې باور کوي چې د طالبانو د پوځي شورا چارې به عبدالمنان او ابراهیم صدر په ګډه مخته یوسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
شامل البتیجه د افغانستان لمړنۍ سفیر دی چې په کندهار کې په یوه هندو کورنۍ کې زیږیدلی. نوموړی نوی په کاناډا کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی دی او تر دې مخکې په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکارو. له شامل البتیجه سره ملالۍ بشیر مرکه کړې او د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د لومړي غیر مسلمان سفیر په حیث ټاکل کېدل د اقلیتونو لپاره څومره لویه لاسته راوړنه ده، ښاغلي بتیجه وویل:
دا افدی افتخار زده ما ته شخصا د افغانستان د اهلینو د سیکانو اقلیت او دوهم د خپل مملکت ته د افغانستان ته یو افتخار دی چې نن یو ځای ته رسېدلی چې زه د رئیس د جمهور صاحب د سفیر په حیث مقرر کړی، یعنی دا د خوشحالۍ ځای ده او دا د قانون اساسي هغه چې موږ تاسې ټولو پوهېږو. اول چې لوی احمدشاه بابا ویل چې دوی افغانستان د ټول افغانانو کور دی دا به خیر وشتیا خبره ده او زه په خپل افتخار کوم چې په دا کې زمقرر شوم
تاسو د مقرره دو تر مخه د سفیر په حیث آیا تاسو زمينه نو برابر نور خلکو ته چې د اقلیتو څخه تعلق وي یا آیا په خوانی حکومتونو دې ته هیڅ پام نه وکړي د دې څه وجوه
دو شیان دی اول دا چې د نمائندگی یا د سفیر رتبه یو ډیر غټه رتبه ده او یو څه باید په خپله چا خبره یو مهارت او علم او دانش دا باید ولري په دې کې شک نشته دا چې دا زموږ اقلیتونه مثال په توګه تر اوسه پورې په هماغه اندازه نه وو رسېدلي یا اوس رسېدلي دي یا مخکې رسېدلي وه په دمخنۍ رژیمو کې ښه پوسټونه درلودل په دې کې شک نه دی او حتی په د افغانستان په تاریخ کې مثال په توګه په د 1901 کې هم اندوان موجود و په د جلساتو کې د امیر امان الله خان په وختو کې اما قرار کړه داسې چون مشکلات پېښ شول اندوان لکه چې نور مهاجرین افغانستان لکه یو لارې خارج ته پاکستان او نور ځای ته نو اوس مهاجر دي من په المان کې په نور ځای کې نو له هغه دغه موقع برابر نه وسوي لکه په دا ټول کې جناب رئیس چې زه دعوت کړلم اول د اقتصادي ستر سلاکار په حیث د کابینې په رتبه زه مقرر کړلم او زه غواړم خپل وظیفه میجا کړل نو د هغه فکر او توجه چې دی ډیر یو غواړي ټول افغانانو ته ښه حق ورکړي په هغه رقم دا مقرره مسوي ده او زه به خو سره
افغانستان او کاناډا په اوس مهال کوم برخو سره همکاري لري کله په دغه حق له سره ته وایست او تاسو په کوم برخو کې د همکاري لا زیاتې دل غواړي
ټول غزموج په اصطلاح ډونر چې مرته ویل یا پارتنرز یا شریکان چې مرته ویل چې کاناډا هم د یو څخه او د دې هغه د حساب په چوکاټ کې د مرته یو ځای و او د دې هغه نظامی رول یو کم سواله ځکه د عسكر په کاناډا کې وي په نور ځای کې دوی بیرته راغله نو اوس نو کاناډا یو غټ مملکت دی ډېر غنی مملکت دی با تجربه مملکت دی مخصوصا منابع طبیعي کې ډېر تجربه لري په زراعت کې ډېر تجربه لري په صحت کې ډېر تجربه لري نمند دو او د کوشنانو د پیسې کې ډېر تجربه لري اجتماعاتو کې زه په خپل نظر لرم چې د زموږ روابط کثم ډېر نږدې دي اما دا باید هنوز هم محکم تر سی پیسې دا باید قوي سي او په دغه اساس باندې زه غواړم چې یو څه د جنبې اقتصادي او اجتماعي او دغه شان چې موږ نه لرو موږ کولای شو زده کړو د دینه استفاده ترې وکړو په هغه باندې زه توجه به ډېر وکړم
په کاناډا کې د افغانستان سفیر شاملال بتیجا د لومړنی غیر مسلمان افغان سفیر دی چې د سفیر په توګه ټاکل کیږي له سره مو مرکه وریدا تاسو مخه غلا ساتي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي په اوکران کې د شخړو د مخنیوي د هڅو پترس کې بنن کیف د یو بحث کوربه وي په دې بحث کې به د نورو مسلو ترڅنګ د اوکران د اساسي قانون پر اصلاحاتو چې د دې هواد د ختیز بیلتون غوښتن کې پر انتقاد کوي او هغه د شخړو لپاره په پلمګ ګرځولي خبري اترې وشي نوري اس نوري له نور تفصيل سره
د اوکران حکومت د هیواد په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې نن په یو بحث کې د اساسي قانون د اصلاحاتو او ملي یووالي پر مسلو خبرې کوي. د کیف په دې بحث کې به د حکومت پارلمان او سیمه ییز مشران ګډون وکړي خو د روسي پلوي بیلتون غوښتونکو استازي ورته نه دي رابلل شوي. دغه بحث به پیژندل شوی جرمن ډیپلومات ولفګانګ ایشینګر مختوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه بحث د شخړو د هواري لپاره مهم او بالغ وی ویل چې په دې خبرو کې باید هغه خواوې ګډون وکړي چې له سولې زلارې د کړکیچ هواري غواړي. هغه دا خبره پرون په برلین کې د نړیوال وجی صندوق لمشره کریستینا لاګارد سره د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. موږ په دې باور یو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مشرۍ دغه بحث یو ښه فرصت دی. په دې بحث کې د ګډونوالو شمیر که هر څومره ډیر وي هم هغومره ښه ده. خو دا هم واضح ده چې یوازې هغه لوري پکې ګډون کولی شي چې دې ته تیار وي او دا ډاډ ورکړي چې دوی به د شخړو له لارې خپل اهداف نه تعقیبوي. د نړیوال وجهي صندوق IMF مشره کریستینا لاګارد د اوکراین د اقتصاد له ثبات سره د زیاتو مرستو غوښتنه وکړه او وی ویل
ټو ریستور ا بیت اف سټیبیلیټی
د لپاره چې یو څه ثبات رامنځته شي موږ له 12 میلیارد ډالر زیات د مرستې یو پروګرام پیل کړی خو دا واضح ده چې دا مرسته کافي نه ده. 15 میلیارد ډالر ته چې نور نړیوالو مؤسسو او د دوړخیزو پورونو په ډول ژمنه شوې اړتیا ده چې د اوکراین اقتصاد پیاوړی شي. واشنگتن د کیف د حکومت لخوا د دې بحث د جوړولو ملاتړ کړی او په موسکو غکړی چې دغه حالو ظلم ملاتړ وکړي. په کیف کې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې روانې دي. په تازه پیښه کې بلتون غوښتونکو په یوې حمله کې و اوکراینی عسکر ووژل. دا حمله په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د شخړو له پیل راهیسې په یوه ورځ د دومره ستر شمېر اوکراینی عسکرو د وژلو لومړۍ حمله بلل شوې ده. د اوکراین په ختیځ دونیسک او لوهانسک ښارونو کې روسي پلاوی بلتون پالو چې د تېرې یکشنبې د ورځې له ټول پوښتنې وروسته یې خپلواکي اعلان کړې ویلي دي چې تر کنټرول لاندې سیمه کې به د اوکراین د جمهوري ریاست انتخابات چې ټاکل شوي د مې په 15مه ترسره شي ونه شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن ویلي چې که د مې د 15مې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وشي دا به نور بندیزونه هم له ځان سره ولري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو په واشنگتن کې د بروکینګس له انسټیټیوټ څخه د کتنې په مهال په دې ټینګار وکړ چې د اوکراین د جمهوري ریاست انتخابات مهم دي چې ترسره شي. که د اوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مخنیوي لپاره خنډونه وي موږ باید په وړاندې اقدام وکړو. ښایي هغه نوي بندیزونه وي. نوي بندیزونه کیدای شي مالی، انرژي، دفاعي وي چې فرانسه پرې غور کوي. وروسته له دې چې د اوکراین په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روسي پلاوی بلتون پالو له موسکو څخه وغوښتل چې د دوی سیمه د روسیې پر فدراسیون ورګډه کړي، اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ د نوي بندیزونو په ترڅ کې پر 1300 روسي چارواکو او دوه کمپنیو بندیزونه ولګول. په دې کې هغه چارواکي هم شامل دي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په یو ځای کېدو کې لاس درلود.
دوستانو دوه نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له جانا خاله کوزینه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه هم د انتخاباتي شکایتونو د پریکړو نتیجه دوی ته نه ده رسېدلې. د دې کمیسیون ویان نن د یوې بجې په شاوخوا کې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دوی د نتیجو رسېدو ته منتظر دي. د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې ولایت د والي ویان احمد ضیا عبدالجی ازادي راډیو ته وویل چې دا مخالفان نن سهار د یادې ولسوالۍ په سرحدي لوړو څوکو کې د هوایي برید په وسیله ووژل شول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په بغلان کې د طالبانو د دوو قمندانانو په ګډون د وسلوالو مخالفانو یو خطرناک او کسیزه ډله نیولې ده. د ترکیه حکومت د هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کان کې د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې له 200 څخه د زیاتو کاریګرو د مړینې له امله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړ. او ګرجستان به د جون په 20مه په بروکسل کې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ او سیاسي ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. دا خبره د اروپایي شورا مشر هرمان وان رامپا د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د دې هیواد له صدر اعظم عراقي غریب اشوالي سره له کتنې وروسته وکړه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د ازادي راډیو ډیر محترم اړوندو کوس په مړه ودي مهال څو مهمو اقتصادي خبرونه ته د افغانستان سوداګري او صنایع خونه وايي چې اقليمي بدلونونه د کوچني او منځني سوداګرو په کاروبار اغیز کړی. د سوداګري او صنایع خونه مشر قربان حق چې د چاشنبه په ورځ د هیواد د سلور اقتصادي حوزو څخه د ننګرهار اقتصادي وزارت ته هرات، کابل او بلخ ش او د پرمختګ پر حال کې وباله. د دې خونی د معلومات لمخې په افغانستان کې ودانی زیاتره فرمانی کارونه د تیر شپږ میاشتو راهیسې ډیر ځمن شوي. خو د خدماتي او تولیدي کارونو فعالیت شفافات شوي. د کرنې وزارت د کرنې د صندوق په چوکاټ کې لسکونه میلیونه ډالر افغان سوداګرو ته پور کړی. د کرنې وزارت د خبرونې رئیس د فلا راشد نن ازادي راډیو ته خبر کې ویل چې دا صندوق د هیواد د درو دېش ولایتونو بزګرو ته د پور ورکول لپاره جوړ شوی. څو بزګر وکولای شي خپل کرنې ته پراختیا ورکړي. ښاغلی راشد زیاته کړ تر اوسه 9 میلیونه ډالر په دې برخه کې بزګرو ته ویشل شوی دي او شاوخوا 30 سره بزګر د دغه پروګرام تر کوشش لاندې راغلي. نوموړي ویل د دغه پورونو په واسطه د 10% بزګر اقتصادي وضعیت ښه وی دی. او د احمد کابل په بازارونو کې د اعتراضي موادو بي یو ومني بوجي قزاقستاني اوړه 1300 یو بوجي ورجه 1800 شپارس لیتر غوړي 1300 افغانۍ یو 50 کیلووي بوجي بوره 1550 افغانۍ یو کیلو وبلن غاز 2300 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 1500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 1500 افغانۍ. او د احمد بهرنیو اسعارو بي د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر 1500 افغانۍ او 15 پله یو یورو 80 افغانۍ او 15 پله یو پاوند 90 افغانۍ او 15 پله یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
او سم د انصاف په لټه پروګرام ورپسې حقیقت څه دې مه هېروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د 1 سر نوښته
خو مسئولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې شبنم د لغمان ولایت د کچ عزیز خان د سیمې اوسیدونکې ده. شبنم وایي له دې عمله چې د دغې سیمې د ګل پاچا الفت په ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نشته نو کورنۍ ورته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي. شبنم چې اتلس کلنه ده وایي درې کاله کېږي چې ښوونځي ته له تلو محرومه شوې ده.
شبنم یم د لغمان ولایت د کچ عزیز خان اوسیدونکې یو. زموږ ستونزه د ښځینه معلم نشتون ده.
څنګه ستونزه کورنۍ که په ښوونځي کې؟
زموږ معلمانیت خو د کور نه ده، د دې لپاره چې ښځینه معلم نشته. نو د وزارت معروف نه غواړم چې یو ښځینه معلم ولېږي، ډېر به ښه شي.
څو کاله کېږي چې درس نه محرومه شوې؟
درې کاله کېږي تقریبا چې درس نه محرومه شوې. ډېر علاقه لرو د درس.
شبنم تاسو اوس کور کې؟
بلې، هو کور کې. د پاکستان هغه تقریبا نه کاله کېږي راغلی. هلته درې کاله مکتب ویلی وو، بیا دلته چراغ ډول څنګه شروع کړو، بیا شپږ کاله دلته مې وویل. د شپږ کال نه وروسته بیا مې نه دي پرېښود کورنۍ، چې ښځینه معلم نشته. اوس په کور کې ناست یو. ډېره د ناامیدۍ احساس کوم چې مونږ ولې مکتب نه وایو.
اوس په کور کې درس وایي؟ زمینه درته مساعده ده که نه؟
نه نه، په کور کې درس نه وایي. خو کله کله بیا کتابونه ګور، داسې مسلسل درس نه وایي کور کې.
نور نجونې هم همدا مشکل لري که یوازې تاسو یې؟
ښه، ډېر تقریبا لس پنځلس نجونې دي. د کور نه ممانعت کېږي. هو، یوازینۍ ستونزه همدا ده چې ښځینه معلم نشته. وزارت د معارف یو ښځینه معلم ولېږي، ډېر به ښه شي. زموږ ستونزه تر هغې ورسوي. ښه، زموږ مکتب د کفې عزیز خان لږ بر هلته یو کلي دي، همالته موقعیت لري، د ګل پاچا الفت په نوم. تر نهم یا لسم صنف پورې هلته درس شته، خو ښځینه معلم یو دانه هم نشته.
هلته د نجونو بل ښوونځی نشته؟
زمون خلک اکثرت بې تعلیم دي، ټول ځوانان او د سپین ګیري ښځینه ټول. خو ما وویل چې کوم ښځینه معلم دلته راشي، مونږ هم باسواده شو. دا هم ډېره ښه ده، کلي نظامونه لرو، برق هم نشته زمونږ په کلي کې. خلاص خو ډېر دی، یو اساسي مشکل همدا ده چې ښځینه معلم نشته. کوم باسواد ښځه دلته نشته، فقط ټول ښځې او نجونې ټول بېسواده پاتې دي. مونږ هم تر نیمایي پورې ویلي، نور مې نه پرېږدي.
د بدخشان د کشم د ولسوالۍ وی اوسیدونکي هم چې وایي نه غوښتل نومې واخیستل شي، د ټلیفون په کرښه شکایت کاوه چې وروستوي سیلاونې د کلي مخ ته سړک وړی او دوی نشي کولی له سینا غاړه پورې ووځي او ښوونځي ته ولاړه شي. زموږ دې اوریدونکي چې وایي د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، دا شکایت هم کاوه چې د کشم ولسوالۍ د جیم کلي د مخفي لیسې نجونې زده کوونکي له دې امله چې ښځینه ښوونکي نه لري، نو د بل ښوونځي نارینه ښوونکي ته په داسې حال کې چې د سیمې خلک نیست مندی پیسې ورکوي چې دوی ته لیک لوست ورزده کړي.
مکتبی که ما دست میخوانیم یک دریا در مابین است.
یو سین د دو کلیو ترمنځ پروت دی. هغه ښوونځی چې موږ پکښې لوست کوو د سین اغاړې ده. نو کله چې سیل راغی، د سین د دې لوري زده کوونکي له دې عمله چې سړک د سین اوبه وړې دي، نو ښوونځی ته نسي تللی. موږ له مسؤولو کسانو غواړو چې د ستونزه وڅېړي. څلور ورځې دي چې زده کوونکي له درس نه پاتې دي. نه پوهیږو چې راتلونکي به څنګه سي.
مونږ د دغو ستونزو په اړه د پوهنې د وزارت لویان محمد کبیر اکمل سره یوه مرکه کړې. اکمل صاحب، دلته د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو دوه خویندو له لغمان او بدخشان نه زنګ والې. د لغمان نه شبنم وایي چې د ګل پاچا الفت په مکتب کې دا درې کاله له درسه پاتې، ځکه چې هلته ښځینه ښوونکې نشته او کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په هغه مکتبونو کې چې نارینه درس ورکوي دوی درس ولولي. تاسو څنګه د دغه مشکلاتو نه خبر یئ؟ د دې مشکلاتو د حل دپاره به څه وکړي؟ یو بل یو چا د بدخشان د کشم ولسوالۍ د درې جیم نه زنګ والې. دا جلی دولسم صنف کده وای چې دلته سرک سیل وړې دی او نور ځینې مشکلات هم دي. خو په سر کې به د لغمان ولایت دغه ستونزه وڅېړو. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
مننه. اول کې خو دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې د ښځو د بېسوادۍ د هغې پراخې کچې له امله چې موږ او تاسو یې لرو یو هم پخوا مو درلودله، کمښت موجود ده د ښځینه استادانو په مختلفو برخو د افغانستان کې. او دا یو لامل د دې سوی چې لکه دې خور چې تاسو ته ټلیفون کړی چې ځینې کسان دې خپل اولادونه ښوونځي ته پرېنږدي او ځینې کسان دې له زده کړو بې برخې اوسېږي. د لغمان په ولایت کې موږ دا ستونزه ډېره غټه نه لرو، دا کوم مکتب چې تاسو نوم یې واخیست در ګلپاچا الفت مکتب درسي چارې منظم پر مخ روانې دي. بیا به هم زه پوښتنه وکړم د دې خور د ستونزې په اړه چې څه شی ده، اما هلته عملا موږ ستونزه کومه نه ده لیدلې او نه هم موږ سره څوک
پټمان. یعنی تاسو دې مشکل نه خبر یې او دا نه یوازې ده بلکې نور جنکیان هم هلته درس نه پاتې.
ما تاسو ویل چې په ټول افغانستان کې متاسفانه د استادانو د کمښت په تیره بیا د ښځینه استادانو د کمښت ستونزه موجوده ده. دې ستونزې ته د پوهنې وزارت پاملرنه کړې ده. په ټولو ولایتونو کې په تر ټولو لر پرتو سالیو کې دارالمعلمینونه جوړ کړي چې د همغې سیمې د دولسم فارغینې راسي او هلته دارالمعلمین وایي بیرته استادان شي. کوششونه په مختلف شکل روان دي. هغو سیمو ته چې هلته هېڅ ښځینه متخصصینې او ښځینه استادانې نشته هغوی په فوق العاده لوړ معاش لیږل کېږي. خو بیا هم تاسو ته معلومات شته چې افغانستان د ښځو د سواد په برخه کې ډېره ښه مخینه نه لري. پراخه د بېسوادي د ښځو په منځ کې په افغانستان کې نو په ځینو منطقو کې دا ستونزې ډېرې دي. د لغمان د استاد الفت ښوونځی چې تاسو وښود خوشبختانه دا ستونزه پکې ستره نه ده. موږ تر اوسه دا ستونزه نه واورېدلې. داسې چې اوس تاسو راته ویلې موږ به حتما وګورو چې څنګه ده. او
په هر صورت خامخا دغه ستونزه به وي ځکه چې هغوی وایي درې کاله کېږي چې دوی د همدې وجه نه درس ویلو ته نه ځي. نو تاسو به دغه ستونزه یعنی هواره کړئ. او په ټول افغانستان کې څومره ښځینه ښوونکي شته؟ د څه ارقام لري؟
بله، زموږ ټول 2020 استادان دي. د دې استادانو 20% خزینه جوړوي، یعنی له 2,00,000 شاوخوا کسانو نه چې زموږ ټول استادان دي 20% خزې جوړوي په ټول افغانستان کې. په ښارونو کې لکه کابل دلته بیا فیصدي د خزینه او په نارینه او چاته ده، یعنی خزینه استادان نسبت نارینه او ته ډېرې دي. خو برعکس بیا په ډېری ولسوالیو کې چې هلته ناامني ده هلته بیا یوه خزینه استاد هم په ځینو ځایونو کې موږ نه لرو. د دې ستونزې د حل لپاره همدغه یو لار ده چې دارالمعلمینونه ایجاد شي چې دا کار موږ کړی. سو ډیر دارالمعلمینونه الحاقي او د دوی الحاقي مرکزونه مالته جوړ کړی دي او مالته دوی درسونه وایي چې معلمین مسلکي ته جوړ شي. او د دې ترڅنګ په هغو سیمو کې چې بيخي خزینه استادان نهسته هغوی ته موږ فوق العاده لوړ معاشونه تر $200 ورکو چې خزینه خو استادان هلته لاړ شي او هلته تدریس وکړي او نجونو ته درس وایي.
او که د دوی دا مشکل حل نشو نو بیا تاسو ته مراجعه وکړي څنګه دوی سره همکاري وکړي. او مهرباني اکمل صاحب تاسو همیش
نو چې تاسو د بدخشان پاک ویلې د افغانستان د بوهنې وزارت رهبری هم د سلاونو په برخه کې او هم د زمکو ویدنې په برخه کې خاص هدایت درلودل. په غوسمو کې چې ښوونځي لمنځه تللي دي هلته په فوق العاده بودیجه پر اساس ښوونځي جوړیږي. همدانن چې ما د بدخشان د پوهنې له رئیس سره خبرې وکړې په ارګو کې چې کومه ستونزه رامنځته شوې هلته هر څه په ټپه درېدلي خو یوازې یو ښوونځی ده چې هلته موږ فعال کړی زموږ خدمات جریان لري. او په ټولو سیمو کې څه چې په معارف پورې مربوط دي هغه موږ کوو. خو دا چې پل پلچک سړکونه ورانېږي موږ همېشه له اړوندو ادارو نه غوښتي چې خپل کارونه اول خو دا ده چې وظیفه د یوې ادارې دا ده چې د یو سیمې لپاره خدمت وکړي په هغه خپله برخه کې که د سړک جوړونې برخه د فایدامي وزارت یا ښاروالیانې او یا هم که د پلونو برخې په هره مختلفه برخه کې هغه څه چې په موږ مربوط دي هغه ښوونځي دي. خو بیا مو هم له ادارات نه غوښتنه ده چې هر هغه فکتور چې په ټولنه کې ښوونځي ته د شاګردانو د تګ مخنیوي کوي د هغوی په لمنځه وړلو کې د
موږ اکمل صاحب فکر نه کوي چې د دې ښوونځیو بیرته آبادول یا د سړکونو جوړول دا ټول یو وخت اړتیا لري؟ په سړو سیمو کې شاګردان له زده کړې پاتې کیږي، نو د دې مشکل د فوري حل لپاره باید څه وشي تاسو یې نظر؟
سړک جوړول دا زموږ وظیفه نه ده. موږ بې له شکه همیشه په کابینه کې هم هر ځای له نه یوازې دا چې له پراختیایي ارګانونو نه له امنیتي ارګانونو نه له ټولو غوښتي چې ښوونځي لارې پرانیستې باید
نه. نو کله چې دا زده کوونکي په د سړو سیمو زده کوونکي په دې وخت کې له زده کړې پاتې کیږي دوی لپاره فوري باید څه وشي؟
زده کوونکي د مکتب او د معلم له نبود نه نه دي بې برخې. زده کوونکي تاسو چې اشاره ورته کړله په دغه مشخص ځای کې د پلونو د نه موجودیت نه سره کوي او د پلونو جوړول د پوهنې وزارت کار نه ده. هلته والی موجود ده، هلته شاروال موجود ده، هلته رئیس د فایدامي موجود ده، هلته نور رئیسان موجود دي. هغه څه چې زموږ د امکاناتو او زموږ د صلاحیت په محدوده کې دي موږ په خدمت.
یعنی په راتلونکي کې به بیا دوی ته د درس زمینه د څه مساعده نه شي چې دا وخت بیرته جبران شي؟ او دغه خور چې بدخشان موږ ته زنګ والې دوی وایي چې په 12 ټولګي کې د دری جیم پلیسي مخفي کې درس وایي. دا وایي چې هلته موږ مکتب د ریاضي او فزیک استاد نه لري او د کانو له یو مکتب دلته راځي. نو موږ چې په دې سیمه کې د خلک چې د خوراک ډوډۍ نه لري په میاشت کې هر شاګرد 50-50 افغانۍ دغه استاد ته تنخواه ورکوي یا پیسې ورکوي. تاسو د داسې مسایلو نه خبر یې او دغه موضوع په اړه به څه اقدام وکړئ؟
هر څه چې د نن په مکاتبو کې دی استادانو او د شاګردانو ترمنځ کیږي په خصوصي شکل سره او اضافي وخت کې.
خصوصي نه ده، تقریبا وای ټول ته خبر دی، ځکه
په رسمي وخت کې هیڅ رسمي استاد له هیڅ شاګرد نه پیسې نه اخیستلې، غیر قانوني کار ده او هر مکتب کې موږ مخنیوي.
نو تاسو به په دې اړه څه وکړئ؟
ما درته چې مخنیوي به وکړم.
داسې دی استاد ته خلیصي مخفي کې ماش نشي ورکولای د خوانځي.
یو استاد چیر چیرته استاد ده دغه جما شخلی استاد ماش لري.
د دې مکتب مقامات دوی تصمیم نیولې د دې چارواکو د دې مکتب چې د بل مکتب نه یا د بل خوانځي نه لیسی مخفي ته استاد را او میربان، یعنی تاسو به حتما د مشکل حل کړئ.
بله بله.
کور ودان اقمل صاحب ژوندې اوسې، ورځم په خیر.
السلام.
مننه. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-2200-822.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د قانونو په استخراج، په دې برخه کې د ځینو ستونزو او د قانونو په خپل سر کیندلو خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د قانونو او پټرولیم وزارت مرستیال انجینر نصیر احمد دورانی دی. دورانی صاحب، ډیره مننه چې موږ د خبرونو میلمانه شوي.
تشکر. تاسو هم مننه.
کور آباد. په سر کې وایي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د قانونو قانون تصویب شو، د دې عمده ګټې به څه وي د قانونو په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکړئ تر هر څه دمخه د افغانستان د ولسي جرګې له ټولو غړو نه مننه وکړم چې د دې قانون په تصویب کولو کې، خاص د تیرې هفته کې چې شخصا دوی سره په تماس کې وم، حوالی زلي مو سره وکړې او یو مثبت جواب یې راکړ. دا قانون یې پاس کړ.
له بله پلوه دا قانون د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ضرورت و. تاسو پوهیږئ چې هر هغه سرمایه ګذار چې راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، هغه خپل د ځان د خپل دارایی او د خپل سرمایه ګذاري د تضمین اړخونه لټوي.
تاسو وایئ چې دا قانون د بهرنیو پانګونې ضمانت کوي؟
د بهرنۍ او داخلي دواړو، کورنۍ او بهرنۍ دواړه. سرمایه ګذار که بهرنۍ وي که کورنۍ وي، د خپلو درایانو او شتمنۍ او د خپلو سرمایه ګذاري د ضمانت اړخونه لري.
یعنې دا قانون تر اوسه ولې نه تصویبېده؟ ولې داسې ځان پکې راغی؟
دا چې ولې ځان پکې راغی دلیل زه هم نه پوهېږم، اما تاسو پوهېږئ چې د ما تصور دا ده چې که شورای وزیران و، ځکه تقریبا پنځه شپږ میاشتې په شورای وزیرانو کې څو ځلې کته پورته شو او په دې قانون په تفصیل سره بحث وسو او په زیاترینو د وزیران د شورا په مجلس کې ما هم حضور لرم، ځکه چې زه تخنیکي برخه مې د قانون په رابطه سره معلومات ورکول. او د ما تصور خدا را چې هر هغه څوک هغه قانون چې د ملت سرنوشت پورې مربوط کېږي باید په ډېر دقت سره وڅېړل شي او په دې کې باید دقت وسي.
بله، داسې ویل کېږي چې ځینې کړیو نه غوښتل چې افغانستان د قانون او قانون ولري. تاسو یې تاییدوئ؟
کېدای شي دا هم یو لاغنه وي، خو زه کوم اسناد په دې رابطه نه لرم، اما کېدای شي دا یو دلیل وي.
بله، درانه صاحب، کله د غیر قانوني کیندنو په اړه باندې خبرې وکړو، په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې معدن یا قانون په غیر قانوني ډول استخراجي روسي پیښه د سمنګان او په دریسو فلسوالۍ کې چې هلته په غیر قانوني توګه معدن استخراج کېده او بیا هغه معدن ولوید او څلرویشت کسان پکې وژل شول. څه علت دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه نه نیول کیږي؟
د غیر قانوني معدن د کیندلو دوه دلیل کېدای شي. عمده یو خپل حاکمیت ده، ځکه تاسو پوهیږئ چې معدن د موږ په او منطقو کې موقعیت لري چې هلته مشکلات دی، امنیتي لرو، ستونزې لرو، یا په سرحداتو دي یا په غرو کې دي. او دوم هغه تشویقي جنبه یې د یو اقتصادي مافیا و ده چې دا دواړه لاس په لاس ورکوي.
یعنی مخکې کې سړی وغواړي نیول کېږي، ځکه چې موږ امنیتي کسان لرو، سرحدي پولیس لرو، نور افغان امنیتي ځواکونه قوس تقریبا درې نیم لک ته شمېر رسېږي.
دې کې هېڅ شک نشته، اما که واقعبینانه قضاوت وکړو موږ امنیتي ارګانو ته هم د تعداد امنیتی ځواکونه ته نور هم ډېرې ډېرې مهمې وظیفه ور په برخه دي چې هغه هم باید انجام کړي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې خپل حکومتي کسان، حتی حکومتي ځواکونه یا امنیتی ځواکونه په یو ډول سره په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. تاسو داسې راپورونه لرئ؟
تایید نه کوم، را دوام یم نه، ځکه چې قاچاق چې کېږي هغه وړ شی نه دي چې په جب کې،
یعنې داسې یو شی نه دي ځکه چې تاسو ویل چې په جب کې استخراج شي. کله چې له سرحدونو څخه کرومایټ بهر ته ځي،
د موټرو
په موټرو کې ځي، په وړو موټرو کې نه ځي، په غټو موټرو.
دقیقا، ځکه ټرانسپورټ دي غیر اقتصادي ده په وړو موټرو کې، نو په دې خطر سره دې معلومه کې چې محلي امنیتي ارګانونه شاید سره په تفاهم کې وي.
نو تاسو دغه اندېښنه ولې کورونا شر وزارت سره مطرح کړې نه ده؟
دا اندېښنه موږ نه تنها کورونا شر وزارت سره، بلکې دفاع وزارت سره، ملي امنیت سره او شورای امنیت سره هم موږ مطرح کړې ده، او په کراتو کراتو
دغه ځواب څه دی؟
خب موږ ته اطمینان راکړي چې موږ په دې باره کې تلاش کوو.
اما متاسفانه کوم ځای نه دی نیولی.
متاسفانه تر اوسه پورې تر هغه پورې سره یې په قانوني وي نتیجه نه ده ورکړې.
بله، فکر نه کوي چې قانون وزارت په دې برخه کې یو ډول سهلنګاري کوي. تیرې رهبرۍ د وزارت د همدې وزارت د یو سلو دیرشو کسانو لیست برابر کړي چې په غیر قانوني کیندنو کې لاس درلوده، اما د هغې لیست سرنوشت تر اوسه هم معلوم نه شو.
یو سلو دیرش نه بلکې څوارلس او څو نقاطو غواړم دا اصلاح کړم. ای کاش یو سلو دیرش وای او د وزارت معدن باید په ډېر سرعت سره ووایم چې دا موږ خپل مسؤلیت خپل وسره ادا کړی ده، او امنیتي مقامات ته د موږ دا ټول مسایل ویلي دي. او تاسو ویلي چې وزارت معدن یو اجرایی او امنیتي وزارت نه ده، بلکې دا یو اقتصادي وزارت.
یعنی تاسو هغه د یو سره دیش کسیز لیست برابر کړی و چې بیا مو د چارو ادارې ته وسپاره،
بله،
خپور نه شو. د دې علت څه و؟ په تاسو باندې فشار و چې دا خپور نه کوي، او که ځینې نور کسانو نه غوښتل چې
د موږ وظیفه دا وه چې پاساس د حکم د نه بیگم څوم نمبر مصوبه و چې موږ باید د غیر قانوني کندلو هغه فهرست برابر کړو او د امور ادارې ته وسپارو. موږ خپل کار په انجام کړی ده. دا چې دوی ولې نه خپل کړی دا کېدای شي دوی نه پوښتنه.
فکر کوي په دې کې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړی، او دا چې نه ده خپور شوی دا د چارو د ادارې مسؤلیت ده؟
دقیقا، کاملا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی.
بله، جناب درانی صاحب، په دې ورسره کې په میدان وردګو ولایت کې په جلریز ولسوالۍ کې دوه ایتالیان او ورسره درې افغان افغان ملګري ونیول شول چې هلته د ورسره راپورونو په اساس د معدن د کشف لپاره تللي و. دا هم د غیر قانوني کیندنو یو مثال دی. فکر نه کوي چې بهرنیان هم په یو ډول په دې ډول قاچاق کې لاس لري؟
کېدای شي. په دې مسله کې دقیقه معلومات لرم، ما هم د مطبوعات لرنه سار په اخبار کې ولوسه چې دوه ایټالویان له دوه افغانانو سره هلته د میدان وردګ ساحه کې چې د مرمرو معدن دي ګرځېدل، او خوشبختانه چې د میدان وردګ ولایت مسؤلینو دوی نیولي.
هغوی ویلي په خپلو خبرو کې چې د قانون وزارت نه اجازه اخیستلې وه.
موږ سره هم د میدان وردګ د ولایت مقام دا تماس ونیو، او موږ دا رد کړه. موږ هیڅ نه وه اجازه چاته نه ده ورکړې. کوي چاته اجازه ورکو؟ مکتوب ورکو. په ټولو ولایتونو کې په نامه د معدنو د ریاست یو اداره لرو. یو دوی مکلفیت همداده چې په دې رابطه سره معلومات جمع کړي او موږ ته راوسپاري، او موږ هفتهوار د مسایل د ټولو مربوطه ارګانو سره.
بله، په دې وروستیو کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو وویل چې هره ورځ سلګونه ټنه کرومایټ بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته قاچاقېږي. تاسو یې تاییدوئ؟
بله، یقینا تاید اوزه کستا پا بی امن ساهو کی دیه، و متاسفانه چه محلی ارگانان نه یا عجز دی یا شاید.
ولی افغان حکمت خپل پا دی تیگو باندو سرمایه گذاری نکی حال تا عملا تاسو نزی دا تیگی نره استخراجه وی او بیای پا قانونی جوال پا نورو حوادون نپلو رای.
اول خود داره چه اساس قانون دی اساسی وزارت معدن نسی کولی پا خپل پا سرمایه گذاری که برخواه خلی، ولی مگه کولی دا سکتور دی خصوصی دو سپار. خو سکتور دی خصوصي هغه وخت ځکه کوي چې هلته امنیت وي او هلته امکانات دي چې په معدن باندې حاکمیت ولري. اما په کوم صورت کې چې موږ حاکمیت د معدن ونه ساتلی، هیڅوک هم سرمایه ګذاري هلته نشي کولی.
یعنی که موږ وایو چې په سرحدي سیمو کې د نامنۍ له امله دا قاچاق کېږي، شاید یو څه منطقي دلیل ورته ولرو، اما کله چې په میدان وردګ قاچاق کېږي، لوګر کې قاچاق کېږي، یا هم په خوست کې قاچاق کېږي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې حکومت بې پروايي کوي؟
زه فکر نه کوم چې حکومت بې پروايي کوي، خو اما مشکل دی توانمندی ده. و تاسو پیگیسی پا میدان وردگ و لوگر که هم نیتی سونیسته؟
بله، جناب درانه سی به دا محل افغانستان پا چو قانون باندی عملا سرمایه گذاری روانه ده، او څو قانون د استخراج په حال کې دي.
د استخراج په حال کې هیڅ ماده نشته کوم چې لوی ماده دي، وال مت واړو متوسط ماده نه ډیر دي. اما لوی ماده نو کې د مسو عینات لوګر تشبیه کې پنځه کلمې کې قرارداد دي رسو، او په دې کې اوس کارونه روان دي، مقدماتي کارونه روان دي. امیدوار یو دوه کلمات موږ کولای شو اولین تجارتي تولید ولرو.
بله، کله چې د مسی عینک قرارداد امضا سو له چین سره حالت ویل شو چې په 2013 میلادي کال کې بده د کان عملا استخراج پیلېږي، چې لا تو چې تر اوسه وزندې د دا یو یو نیم کال پتیر شو.
دا دقیقه مسله ده. د دې دوه درې اړخ دي. اول اړخ ادارت سي په کوم وخت چې د قرارداد امضا سو د 50 کلو لپاره د عملی جنبنه لرله تاسف سره، او بل دا څوک پلامتونه ځکه دا اولین یو د مدن کاری پروسه او تجربه وبکې. خو په څنګه کې څو تعدیدات نورو چې هغه سبب دي چې باید مدن کاری شاته وګيږي. اولی موجودیت ماینونو ډیر زیات ماینونه فرش شوي، دا ساده تشبیه دلته بن لادن وشي.
دا ماینونه پخوانی ماینونه
وکړي
بلکې فرش شوي.
نه نه دا پخوانی ماینونه دا ګوري تاسو چې بن لادن دلته وشي دا ټول صحیح مدن کا ماین فرش شوي. دا ماینونه په دومره حد کې وو چې تقریبا په ملیونونو متر مربع ساحه نیولې. لبل ته تاسو پوهیږئ چې یو خارجي سرابزار راځي که خدای مکه یو نفر مړ شي، دا د ملک یو خراب.
پروس کال موږ داسې راپورونه هم درلودل چې چین خپل کارکوونکي له عیناکو له مس څخه ویستلي وو، خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي وو د ناامنیو له کبله. اوس څنګه د دوی کارمندان په ساحه کې شته عملا کار کوي؟ د اکتشاف
بیا د نامنۍ سبب زه قطع نه تاییدوم. کوم امنیت چې په آینه کې ده شاید په کابل کې نه وي. هیڅ څوک دې مثال نه شي راوړلی چې حتی د یو کارګر پزه هم ویلې شوی وي. دا دلیل نه شي کېدلی. ولې مخکې سم عادت وکړو چې دي ماینونه درلودل په منطقه کې او په عین زمان کې بوستاني آثار چې سبب دې سبب چې هغه کومې ساحې چې باید موږ مادن کاري ته لاړ شو هغه ساحې دوی اکړي، او موږ هغه پروتوکول د بلنی د آثار د بلنی دا امضا کړی ده. موږ تایید یو خبرې موږ چارنګ لرو، او دا دومره زیات دي چې تقریبا درې کاله موږ پلس ګنو میلیون ډالر په دې مصرف کړي. دا اوس هم تاسو ګورئ 1500 نفر کار کوي او دیو په حفریاتو کې. موږ مکلف یو هغه کوم ستاندرد چې د آثارو په ساتنه کې ایجابي هغه به تطبیق کړو، اما متاسفانه چې دغه آثار مطلقا د معدن په سر واخی.
یعنې دا چې استخراج یو کال دوه کال وزنډېده، د دې لپاره چې هغه په قرارداد کې ستونزه موجوده وه او که ځینې نور عوامل هم درلودل.
د آثار باستاني موجودیت په ساحه کې، د ماینونو موجودیت په ساحه کې، دا دوه لاس په لاس ورکړل.
تاسو ویل چې اوس شاوخوا شپږ سوه کسان د عیناکو د مس په سیمه کې کار کوي، په دوی کې خپل چینایي کارمندان هم شته او کارونه په کومه سویه دي؟
د چینایي کارمندان په دوی کې 15 کسان دي چې هغه خپل تخنیکي اړخونه د خپل پروژې په مخ بي، اما دا نور متبقي ټول د آثار په ویستلو کې کار کوي. او موږ تقریبا په حدود 20 کسان خارجي متخصصین استخدام کړي، زیاتره د تاجکستان دي او نه دي دوی کار کوي. او د آثار باستاني غواړو چې موږ راو باسو.
بله، او څه وخت به عمل استخراج پیل شي؟
امیدوار یم د موږ خپل پلان خدای ته سکال، البته ټول آثار نه خلاصيږي، دا ممکن دوه نیم کال نورم دوام وکړي. خو هغه ساحه چې موږ په اولویت کې ده او باید اول دفتر کار په شروع کړو، د ما امیدواري ده چې سکال د جولای یا د سپتمبر تر میاشتې پورې دغه منطقه پاکه کړو او موږ خپل عملی کارونه چې د مادن کاری لپاره ایجابي شروع کړو.
یعنی تاسو وایئ چې په 2014 میلادي کال کې به د مسو عینک استخراج پیل شي؟
نه خیر، استخراج نه بلکې مقدماتي کارونه دي، او استخراج د 2014 په اخر کې یا 2018 په ابتدا کې به ان شاء الله موږ تجارت
کوو. ابتدایي کارونه خو اوس روان دي. تاسو
ابتدایي کارونه خو ګورئ، یو هغه دي چې تاسیسات جوړوي، مثلا ساختمانونه جوړوي، سرکونه جوړوي، یو درسي مادنکاري ته ځي. مادنکاري ته سيزي بیا خپل استخراج مادن دې د پاره غا صحیح جوړوي، دا بیا بیل فند او
بیل. نه هغه بیل ابتدایي کارونه دي او اوس روان دي.
دا بیل ته کار دي.
بله، کورابات کلک د حجګکو د کان پاله راته وای، او د بدخشان د طلا پاله باندې همداشان د زرکشان د مس پاله، هغه قانونا څنګه شول؟
تاسو په دې سي دیو موږ پروسه کال اعلان کړو، مطابق د خپل پلان موږ خپل پروګرام نه په مخ بوتل، او د کمپنۍ سره موږ هغه خپل مذاکرات هم نهایی کړی دي، او منتظر دي پاسکور دي قانون ته. امیدوارم چې اوس سره زر به تراسي او موږ سره له خیر سره اخري مرحله دي قرارداد بحث پیو کو، او د کمیشن دی په وزارت دي معدن هم پاس کړی ده. ان شاء الله دې زر به قابلیت وړاندې وو کابینه به
په دې رسوي کې. دا سویل شول چې د چوند اوسنی حکومت د واک لګمو ده پاتې ده، او نشي کوي چې د قانون په برخه کې لدې ورسته لوی قراردادونه امضا شي دغه پریکړه به ستاسو په کارونو باندې څومره اثر وکړي؟
کاملا منفي ده. که دغه څلور معادن اماده یې دي چې موږ یې شورای وزارت ته وړاندې کړو کدا په هغه دوی تایید نکي معنا
دا چې مخکې خبره
کړې ده بدخشان لکه د حاجی کاک لکه د بدخشان لکه د زرکشان او لکه د شهیداد هرات دا هغه معدن چې د کابینې فیصلې ته منتظر دي که خدای وکړي دوی دا تصویب فیصله وکړي چې دې کې موږ ته فیصله را نکي او تصویب یې نکي یقینا د دې معدن قرارداد به نوي حکومت ته پاتې کیږي.
بله، خلکو ته څه ډاډ ورکوئ جناب درانی صاحب چې تاسو به له دې وروسته د قانونو د غیر قانوني استخراج مخه څنګه نیسئ او دغه کوم قانونو باندې چې اوس مقدماتي کارونه روان دي څه کارونه به کوئ تر څو هغه ژمنې چې کوئ چې په دو کالونو کې یا په یو نیم کال کې به د دوی استخراج هم عملا پیلېږي خلکو ته مو ډاډ او ژمنه څه ده؟
زما خلکو ته ډاډ نه بلکې زه غواړم چې له خلکو نه ډاډ حاصل کړم چې خلک له موږ سره لاس یو کړي او له خپل امنیتي ارګانونو سره لاس یو کړي او د دغو غیر قانوني کندونو پر اړتیا له موږ سره همکاري وکړي تر څو وبې درو او ملي شتمنۍ حفظ کړو.
ډیره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسېده.